السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو دې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت په دوحه کې له امریکایي لوري سره خبرې ګټورې بولي.
په مجموع کې پریکړه وسوسي دا ډول بحثونه باید ادامه ولري او تماسونه وساتل سي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی بیا وایي د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپله اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. د افغانستان د سترې محکمې او ولایتي محاکمو یو شمېر غړي ادعا کوي چې کار ته د تلو اجازه نه ورکول کېږي.
تقریبا درې میاشتې کېږي زموږ بې سرنوشت استو.
په کندوز کې یو شمېر ځوانان بیا له بیکارۍ سر ټکوي.
کاروبار غریبی نشته، قیمتی ده، هر شی څنګه چالو کنم؟ دغه تراغلی وړاله سن.
دغه راز د ځوان فکرونی ز خبرونه کې مو چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري د زده کړې پر اهمیت خبرې کړي. په سیمه ایز او نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې یو ورځ وروسته له هغې چې د پاکستان سره محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر او د مرکزي پارلمان د غړي علي وزیر د په ضمانت خوشې کولو پریکړه وکړه، د کراچۍ یوې محکمې نن د هغه دوسیه وڅېړله. کولمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل ان د خبرونو چمتو کړی دي.
امریکایي چارواکي وایي طالبانی د هغه اندېښنو نه خبر دي چې دوی په افغانستان کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د وژنې او جبري نادرکۍ په اړه لري. افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا یو ځل بیا له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر کنګل شوی پانګه دې خوشی کړي. او د امریکا په میشنګن ایالت کې یو 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وشله وطن ورې ټپیان کړل. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي طالبان پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د پخواني امنیتي ځواکونو د غړو د انتقامي وژنو او جبري نادرکۍ په ریپورټونو په ژوره توګه اندېښمن دي. ښاغلي وستیر شپه پر خپل ټویټر ولیکل چې دوی له طالبانو غوښتي څو ډاډمنه کړي چې د بخښنې په اړه پر خپله ژمنه ودرېږي. دا ټام وست له دې خبرو څو ساعته مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په یو ریپورت کې ویلي و طالبانو په څلورو ولایتونو کندهار، هلمند، غزنی او کندوز کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات غړي وژلي او یا یې تری تم کړي. د سازمان ویلي و طالبانو ورته د دې ریپورت په ځواب کې ویلي هغه کسان چې په ناوړه چلند تورن دي دوی له خپلو لیکو ایستلي، خو د خپلې دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. طالبانو واک ته له رسېدو لا د مخه عمومي بخښنه اعلان کړې وه، خو د بشري حقونو د څار سازمان وایي دې بخښنې د طالبانو د هغه سیمه ییزو قمندانانو مخه نه ده نیولې چې په بیړه یې د خپلو پخوانیو مخالفانو په وژلو او یا جبري نادرکه کولو لاس پورې کړی دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ځل بیا له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر کنګل شوی پانګه دې خوشی کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ملا امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سره په لیدنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې له ټاموي سره لیدنه کې د طالبانو پلاوی د بندیزونو د لرې کېدو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کولو غوښتنه هم کړي. په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9 میلیارډ ډالر پانګه کنګل کړې ده چې دې د طالبانو سرپرست حکومت له اقتصادي ننګونو سره مخ کړی. تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دا ترهګرۍ پر ضد مبارزه د ښځو او نجونو په شمول د بشري حقونو رعایت او د یو پراخ بنسټه حکومت جوړول د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره د امریکا اصلي شرایط بلل شوی. سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت کنسلي څانګه پرانیستي. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د ریپورت په اساس ویلي چې په کابل کې د سعودي کنسلي څانګه له پرون راهیسې پرانیستل شوی او د افغانستان وګړو ته کنسلي خدمات پیل کړي دي. اخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا UNDP ویلي دي چې افغانستان کې لاړو کورنیو سره په کلنی ډول د 300 میلیونو ډالرو د مرستې یو طرحه لري. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي دا مرسته د زیاتېدونکې بېوزلۍ پر مهال د هغه کورنیو د لاسنیوي په برخه کې مرسته کولی شي چې ماشومان، عمر خوړلي او معلول افراد پکې وي. رویټرز خبری ایجنس د ادارې په حواله په افغانستان کې راتلونکي دیار لسمیاشتې له ټولنیز او اقتصادي پلوه اندېښمنوونکي بلل دي. د امریکا په میشیګن ایالت کې 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وژل او اته نور کسان یې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی دی له 15 ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. د اوکلاند ولسوالۍ د پولیسو چارواکي وایي چې پیښه د میشیګن ایالت په اکسفورډ سیمه کې چې د ډیټرویټ ښار د شمال په 15 کیلومتر کې پرته ده شوې ده. او په داسې حال کې چې لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک توغندیو سنبال شي. ښاغلي پوتین پرون له مسکو د پانګونې یو آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل، موږ دا توغندي په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به تر غږ د لوړ سرعت لرونکي ماش 9 ډوله مزایل چې د توغولو او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې ده په سمندر کې ځای پر ځای شي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې نن هم د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دوام وکړي.
خبرونه مو لازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپل اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. ټام ویست له طالب مشرانو غوښتي چې د عمومي بخښنې په اړه په خپل ژمنې عمل وکړي او هغه کسان دې وپوښتي چې د مخکني حکومت د سرتیرو په وژلو کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دوحه کې د امریکا او طالب پلاو ترمنځ له دوه ورځنیو غونډو وروسته یوې اعلامیې کې ویلي د القاعده او داعش سره د مبارزې په ګډون په ګڼ شمېر مسایلو خبرې شوې دي. د طالبانو حکومت هم د دې غونډو پایلې ته اهل مندۍ جزئیات په دې رپورټ کې.
امریکا وایي له طالبانو سره په دوحه کې د دوه ورځنیو غونډو پر مهال هغه اندېښنې مطرح شوې چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته یې افغانان او دوی لري. د دې اندېښنو نوې زاویه د بشري حقونو د څار سازمان هغه راپور دی چې وایي طالبانو واک ته له رسیدو راهیسې د عمومي بخښنې له اعلان سره سره په څلورو ولایتونو کې نږدې 100 مخکینی پولیس او استخباراتي کارکوونکي یا وژلي او یا هم په زور تری تم کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست چې دوحه کې له طالبانو سره دوه ورځې خبرې کړي وایي له طالبانو سره یې خبرو کې له دوی غوښتي چې د عمومي بخښنې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او په خپلو لیکو کې له هغو کسانو څېړنې وکړي چې په دې ډول پیښو کې لاس لري. په دوحه کې له طالبانو سره د دوه ورځنیو بحثونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه هم خپره کړې او په کلي کې ټام ویست له طالب مشرانو سره خبرو کې له هغوی وغوښتل چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي او د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو لپاره نور ګامونه هم واخلي. اعلامیه کې زیاته شوې د متحده ایالاتو پلاوی په خوندي ډول د امریکایي ادباو او هغو افغانانو چې په تیرو شلو کلونو کې امریکا ته کار کړی په وتو د میرمنو، نجونو او لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د طالبانو د شویو ژمنو د عملي کېدو په ارزښت ټینګار کړی دی. د اعلامیې له مخې امریکایي پلاوی ژمنه کړې چې په روان ژمي کې به د اړینو مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او بشري بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي او دوی ژمن دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتو بندیزونه د امریکا او د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا اړمنو افغانانو ته د مرستو د رسولو لار محدود نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې چې په ټولو سطحو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار زمینه برابروي او تر خوا یې دا هم ویلي چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو لپاره د ګواښ په مرکز بدل شي. د طالبانو حکومت د دې غونډو پایلو ته هیله مندي ښیي او زیاتوي هوکړه شوې چې راتلونکي کې هم دا ډول کتنو ته دوام ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
هله مندي د دې ستاسو د امریکا د متحده ایالاتو په شمول له نورو هیوادونو سره هم د اسلامي امارت تماسونه لا تقویه سي پیاوړي سي او یو حل لارې ته لاره هواره سي تر څو ماغه ستونزي او نگراني سي په دې اړه موجوده دي غل منځ لاړي سي او یو سالمه فضا را منځ سي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په خپل ټویټر باندې ولیکل له امریکایي پلاوی سره کتنو کې په سیاسي، اقتصادي، روغتیايي، پوهني، امنیتي او بشري موضوعاتو خبري شوې. شوی دی. هغه زیاته کړي طالبانو له امریکایي لوري غوښتنه وکړه چې په سملاسي توګه دي د افغانستان کنګل شوي شتمني آزاد کړي او ترخوادي سیاسي مسایل له بشري هغو سره نه ګډوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه د بحث هیڅ یادونه نه ده شوې. طالب چارواکي وایي دوی پر خپلو مشرانو د بندیزونو او لوتور نوم لړت خپلو ځنیو مشرانو د ایستلو په اړه هم له امریکایي پلاوي سره خبرې کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د افغانستان د سترې محکمې او ولایتي محاکمو یو شمېر غړي ادا کوي چې کار ته د تلو اجازه نه ورکول کېږي. د راپورونو له مخې دغو کارکوونکو چې بېکاره شوي شمېر یې نږدې 3000 تنو ته رسېږي، خو د طالبانو د حکومت چارواکي دغه ادا ردوي. نور په دې رپورټ کې
دا مېرمن په کابل کې د سترې محکمې کارکوونکي ده. ازادي راډیو سره خبرو کې وایي 14 کاله یې له دې ادارې سره کار کړی، خو اوس په کور ده او د خپل راتلونکي په اړه هیڅ خبر نه لري.
له سیاسي بدلون وروسته څو ځلې سترې محکمې ته ولاړو، خو دفتر ته د دننه کېدلو اجازه رانه کړل شوه. بې ماشي او بې برخلیک حالات له نورو ستونزو سره مخ کړی یو.
د سترې محکمې او د ولایتي محاکمو کارکوونکي دا هم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې معاشونه نه دي اخیستي. محمد زمان په هلمند ولایت کې د استناف محکمې کارکوونکي دی وایي طالبان باید د قضایي ادارو له روزل شوی کاری قوی ګټه واخلي.
او تقریبا درې میاشتې کېږي زمونږ به سرنوشت استو، زمونږ ټول اداري کارمندان سره د قاضیان ټول به سرنوشت استو، زمونږ د معاشونو په اړه څه تصمیم نه دی نیول شوی او بلخانه نامنی رخت زیات ده.
د قضایي ارګان په ډیر شمیر نورو کارکونکو هم ازادي راډیو سره دا ستونزه شریکه کړي، خو یو وختل چنوم او غوونه خبره نشي. د دندل غوښ سربیره امنیتي ستونزې بل ننګونه ده چې په افغانستان کې د عدلیه او قضایي ادارو کارکونکو اندیښمن کړي دي. لدوی یو شمیروي ازادي راډیو ته وویل قاضیان او څارنوالان په لومړي ګام او د عدلیه او قضایي ادارو نور کارکونکو په دویم ګام کې له جدي امنیتي غوښونو سره مخ دي. د دوی له انده هغه کسان چې هدفي وژنې کوي د دوی او د اداري کارکونکو ترمنځ په توپیر نه پويږي. محمود د بلخ د استناف محکمې کارکونکو دی. د ادا کوي چې تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو له خوا یو شمیر همکاران نامعلوم لوري ته وړل شوي دي او له شکنجه وروسته بیرته آزاد شوي.
دا چې کوم محاکمو کې د داعش طالب قاتل اختطافګر او نورو جرایمو مرتکب محاکمه شوي چې د طالبانو پرتاک سره مجرمین له زندانونو څخه آزاد شوي، چې د دوی آزادانه ګرځېدل
د محمود هغه همکاران چې شکنجه شوي د موضوع د حساسیت له امله خبرو ته حاضر نه شول. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې طالبانو د مخکنی حکومت سره د خپل مرکچي پلاوي مشر مولوي عبدالحکیم د سترې محکمې رئیس ټاکلی. تر خوا یې ویان ذبیح الله مجاهد دا نه مني چې ګنې د سترې محکمې کارکوونکي دندو ته نه پرېښودل کېږي. هغه وایي د ادارې تازه خپل فعالیتونه پیل کړي او ټول کارکوونکي دندو ته ځي. خغلی مجاهد د دې ادارو د کارکونکو د شکنجه موضوع هم رد کړه.
کما هم کارشان امروز نو
ستره محکمې خپل کار پیل کړه او دوه نه کیږي چې نوې رئیس ټاکل شوی. د اداره د خپل چارو په سمبالولو بوخته دا خزي همال تخپل کار کوي، یعنی ټول کولای شي بیرته خپل دندو ته راشي.
د اندېخنې داسې مال مطرح کیږي چې طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره سره سم عمومي بخنه اعلان کړه. وی ویل ټول دولتي کارکونکي کولای شي خپل دندو ته ولاړ شي، خو بیا هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډون د مخکنی حکومت د کارکونکو د وژل کېدو او شکنجو راپورونه خپاره شوي دي.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسئلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سه شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکرار د 4 شنبه د مازګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي.
د ځوان فکر او نیز خبرونه البته تکراری خبرونه دی. هم دی خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي. په دې ځوان فکر او نیز خبرونه کې مول څو ځوانانو سره په افغانستان کې د زده کړې روان بهیر او د زده کړې پر اهمیت خبرې کړې دي. په تیر له دې پلوه چې اوس په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له زده کړو به برخې شوي او اکثره دولتي پوهنتونونه هم تړل شوي دي. خو بیا هم د ځوانانو په موضوع کې تم کېږو. په کندوز کې یو شمېر ځوانان د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي که چیرې په هیواد کې وزګار ځوانانو ته د کار زمینه برابره نشي نو ښایي په افغانستان کې د جنایي جرمونو کچه هم ورسره لوړه شي. یو شمېر ځوانانو ازادي راډیو ته وویل کله چې څوک عاید ونه لري نو مجبور دی چې ډیرو هر ډول نورو کارونو ته لاس وغځوي. راپور په دې خبرو پیلې
د ژمی سړه هوا د خوراکي توکو لوړې بیې او بیکاری د درې وړه ستونزې سره یو ځای شوي دي او ګڼ شمېر کندوزیان له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. هر سهار د کندوز ښار چوک ته نږدې سلګونه وزګار ځوانان د کارموندنې په تمه راټولېږي تر څو څوک دوی کار ته بوزي خو د کار درک نشته. 15 کلن شیر محمد د کندوز ښار اړوند د باغ شرکت سیمې اوسیدونکی دی. هغه خپل سر یې په څادر تړلی او مخې ته د کار د کالیو کڅوړه پرته ده. دی وایي هر ورځ ښار ته د کارموندنې په تمه راځي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
یو ورځ کار یو ورځ کار نه انډیوال په 100 روپۍ ځي په 100 هم ځي. کاروبار غریبي نشته قیمتي ده هر شی څنګه چلو کړو دغه تر اغلی وړه لسنو. پخوانی حکومت دولت چې ډېر ټو خلک کې راځي وو اردانی پکې وه یا بنی به دولت کې وو ات شی وو اوس فیلان چې دا عمارت راغلی ده اوس کاروبار په دې وطن کې نشته فیلان. خو
د دې ولایت د چرخاب سیمې اوسیدونکی 20 کلن سهراب چې د ارزبیګي جماعت مخې ته د کارګرانو په ډله کې ولاړ دی ظاهرا د هغه یخوخلې څیره چاودې لاسونه او پر تنې زړې جامې هغه ناخوالې بیانوي چې د یو کورنۍ ورسره مخ دي.
منګه باندې کاری کو په 100 روپۍ یو من غړل په 1200 روپۍ یو بوجې وړې په 2300 منګ کار غریبینو لر مخ کې چو دولت تر شوګین دولت کومګ درس 200 کا 200 کار کو دولت سره کې چې چوک تر غلم ما د بور ز کار کله نشته کار غریبینو شک کو کور د ډوډۍ هړو وسیله نن نن څار ز ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو.
د نمړې ولایت یو بل وستونکې 45 کلن محمد اسماعیل هم لورته ستونزې زوريږي.
دا شل ورځې کې ګل دا چوک تر ازو کاروبار به خینه صدا دا غون مخلوق کوم سم بیکار پاتې ده بس دې ته کار پیدا شي بیګا کوم سم 100 روپۍ کارو کې 100 روپۍ ډوډۍ وړي کوړتا بچانې الته وږي پاتې او که کار نیم سم لاړ شي فاطمن سي بیکاری خو دې نه غلام کیږي بلم کیږي جو ایوانان بچانې دې نه ډوډۍ غواړي.
د دوی د خبرو لمخه د طالبانو په واکمنۍ دوه سره په افغانستان کې د پراختیايي او بیا رغونې پروژو کارونه بند شوي دي او تر څنګ غیر دولتي ادارو هم خپل دفترونه تړلي دي او لامل یې د بیکاری کچه لوړه شوې ده. د دغه ولایت یو بل ځوان سمیع الله په دې تړه آزادۍ راډیو ته وویل
د کندوز ولایت کې کار بار بیخي نشته ده خلک دغلته ولاړ دي یوه ډوډۍ رسي شل دانې ته راته اوسي منډه کوي سړی ته وتښتي چې ما ونه خوري کار نشته غریبي نشته وضعیت د خلکو خرابه ده.
دغه ځوانان د پخواني حکومت پر چارواکو هم انتقاد کوي چې په 13 کلونو کې میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل خو د وخت چارواکو داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د خلکو ستونزې هوارې او وزګار کسان په کار ګمارل شوي وي. دوی اوس په افغانستان کې د حاکم نظام له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د بیکاری ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي که نه ځوان نسل چې لا د مخه جګړو ځپلی دی له سختو ستونزو سره به مخامخ شي.
په کندوز کې د ځوانانو د وزګاري د ستونزې په باب مو واورېدل. دغه راز په راپور کې مو د یو شمېر ځوانانو خبرې واورېدې چې وایي په تیر حکومت کې دوی کارونه درلودل خو اوس بیکاره شوي دي. البته د یادونې وړ بولو چې په تیر حکومت کې د بودیجه تقریبا په 70% له بهرنیو هیوادونو تمویلېده. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې UNDP د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه نن په یو راپور کې دغه راز ویلي چې د دې هیواد اقتصاد له رکود سره مخامخ دی او اقتصادي وده به په یو کال کې 10% کموي. دغه راز UNDP ویلي چې د افغانستان د ملي ناخالصو عوایدو اندازه به کم شي. د افغانستان د ملي ناخالصو عوایدو تقریبا 40% هم په تیر حکومت کې په بهرنیو مرستو متکی و.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي
یا یو شی بچی د نه هلی یا هلی ناکامی یا بریا احساس کوی سکار کوی او کوم راتلونکي پلانونه لری
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد سوی د سوي غوړم یوازې په داستاني عادت
د مزه زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په مرتهرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو روسه پوری دند چې ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شیبه مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ ته راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 40 0
ازادي رادیو اوري د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د حواله سړي دوسره خی په دې هیواد کې کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راشي د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر ازادي رادیو ته وویل چې اوسمهال ټول افغانستان ته د کورونا ضد واکسین رسیدلی او نږدې اویا په سلو کې افغانانو ته دا واکسین تطبیق شوی دی نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې ښایي د هوا په سړېدو سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا واکسین د تطبیق له پیل راهیسې 1 میلیونه ډوزه واکسین تطبیق شوي او دا چاره په تیزۍ سره په ټول هیواد کې روانه ده خو نوموړی وایي په وروستیو کې د افغانستان له روغتیايي سکتور سره د نړیوال بانک د مرستو د ځنډېدو له امله د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې 34 ځانګړي مرکزونه تړل شوي دي
مشکل دا ده چې نړیوال بانک او یو شمیر نور ډونرانو چې په دغه برخه کې له افغانستان سره کار کاو او دلته ژمنې درلودې هغوی خپلې پروژې درولې خپلې مرستې درولې او هغه روغتونونه چې په هغه کې د کورونا د ناروغۍ تشخیص او درملنه کې ناروغانو ته پکې سهولتونه هغه روغتونونه تقریبا 34 روغتونونه دي او دا اوس بندې دروازې تړلې دي او همدارنګ دي پرسنل معاشات د دوی لپاره دوی نور کی
خغله عمر وای نړیوال بانک ژمنه کړی و چې تر 2024 میلادي کال پورې به د افغانستان له روغتیايي سکتور سره خپل مرستو ته دوام ورکوي نو موړې له نړیوالو مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د افغانستان له روغتیايي سکتور سره د مرستې نسیاسي کوي او د کورونا وایرس د لا خپرېوي د مخنیوي په هدف دي له افغان ولس سره خپل مرستو ته دوام ورکړي دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په نړۍ کې یو وار بیا د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو اټکل شوی او یو شمیر هیوادونو د پراختیا د مخنیوي په هدف محدودیتونه هم وضع کړي دغه شان د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په سویلي افریقا کې د اومیکران په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه کشف شوې چې ښایي تر نورو بڼو ډېره مرګونې وي خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې کوم څرک نه دی لیدل شوی په دې حال کې یو شمېر عام خلک وایي کورونا وایرس لا هم افغانستان ګواښي او باید خلک احتیاطي تدابیر زیات کړي د کابل ښار دوه اوسیدونکو ضیاءالدین او حذیفه ازادي راډیو ته وویل
کورونا د تیر په سیر په افغانستان کې لا هم په جمع جوش کې ده ډېر خلک چې وی ګورم په کورونا ختوي خو نوم د کورونا نه دی څوک ورته زکام نوم ورکوي او څوک ورته موسمي مرستیا
کورونا شته او خلک دی باید وسمه مغه سي پاملرنه وکي او ځان دی وساتي زکه د ځان ساتنه د فرض دی هر مسلمان دی باید ځان وساتي یوازې د دوی لپاره دا په زیان نه دی بلکې له دوی نه نورو ته انتقالیږي
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور پر بنسټ د 2020 میلادي کال د جنوري له 3مې د 2021 میلادي کال د نومبر تر 9مې نیټې پورې په افغانستان کې 1,05,213 کسان په کورونا وایرس سخته شوي دي چې له دې شمېرې 1,301 کسان مړه شوي دي
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلاري ټوخیږي او سامو بنديږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړي
او سمه یو سیمه ایز موضوع راخلو یو ورځ وروسته له هغه چې د پاکستان ستر محکمې د پښتون ژغورنې د غورزنګ دی یو مشر او د مرکزی پارلمان د غړي علي وزیر د په ضمانت خوشی کولو پریکړه وکړه د کراچۍ یوې محکمې نن د هغه دوسیه وڅېړله د ترګری ضد محکمې پریکړه وکړه چې بل غونډه به د دسمبر پر لسمه کیږي. پر علي وزیر تور پورې دی چې د پاکستان په خلاف خلک پارولي، خو د هغه وکیلان او پخپله دا تور بې اساسه ګڼي. نور زموږ د مشال راډیو د خبریال کراچۍ څخه د نیاز علي خان په دې راپور کې اوري.
دا دسمبر په لومړۍ نیټه د کراچۍ په زندان کې دننه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت په خواست اورېدنه وشوه. د ترهګرۍ ضد عدالت د ضمانت په خواست د سند د پراسیکیوټر څخه جواب غوښتی او د بلې اورېدنې لپاره یې د دسمبر لسمه نیټه ټاکلې ده. د ضمانت په خواست د اورېدنې وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیدیو ته ویلي،
نن د علي وزیر د درخواست ضمانت سماعت لسم نمبر انسداد دهشتګردۍ عدالت هلته سرکاري وکیل وی چې بهي ضمانت د درخواست ضمانت کاپی ورکه شوې ده، ماته دې کاپی راکړې شي، نو عدالت ماته وی چې ته دې ته کاپی ورکه او راتلونکي تاریخ لسم مقرر کو. په لسم تاریخ به د خیر عدالي وزیر د ضمانت درخواست باندې بیسي.
قادر خان ډوکیټ زیاته کړې چې دا مقدمه په کال 2013 د مای په میاشت کې د شالتیب ټاون پولیسو درج کړې وه، او په دې مقدمه کې هم پالی وزیر هغه ماده لګولې شوې کومې چې د سوراب کوټ په مقدمه کې پولیسو لګولې وي، او د نومبر په 13 د سپریم کورټ درې کسیزه ججانو بنچ د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ بیا د علي وزیر ضمانت منظور کړي. بلخوا د کراچۍ پولیسو په وینا د شالتیب ټاون پولیسو سټیشن کې درج مقدمه کې امان خټک د هغه زوی او نور کسان په ضمانت خوشي دي، او محسن داوړ او نور درې کسان پکې مخروران دي، او علي وزیر په دغه قضیه کې گرفتار او په زندان کې دي. په دې قضیه کې پولیسو د روان کال د جولای په 15 د ترهګرۍ ضد عدالت ته چالان وړاندې کړي وو چې د علي وزیر گرفتاری پکې خودلې وه، او په دې مقدمه کې هم د علي وزیر په ضد د ریاست خلاف د خلکو را پارولو او ویناګانو کولو مادي شامل دي. خو پی ټی ایم وار په وار دغه تورونه ردوي او ویلي چې موږ د پر امن لارې د پښتنو حقونه غواړو. بلخوا د پاکستان په سپریم کورټ اسلام آباد کې د نومبر په 13 د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ درې کسیزه ججانو بنچ د علي وزیر په ضد د سوراب کوټ پولیسو ثاني په مقدمه کې ضمانت خواست منظور کړي. د علي وزیر وکیلان وایي چې تر څو د علي وزیر په شالتیب ټاون پولیسو سټیشن کې درج مقدمه کې ضمانت نوي منظور شوي، نو علي وزیر به تر هغه وخته په زندان کې. د پی ټی ایم د سند ویان روید الله د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته ویلي، امید لري چې د علي وزیر با په بل مقدمه کې هم ډېر زر ضمانت وشي.
نو دا زموږ د پاره خوشحالي خبره ده چې هغه ته ضمانت ورکړل شو، خو بیا د افسوس خبره ده چې هم هغه سي یو بل FIR هم په علي وزیر باندې د هغه خلاف یو بل مقدمه هم موجود ده په کراچي کې. په کار خو دغه وا چې کم FIR کې پرون سپریم کورټ علي وزیر ته ضمانت ورکو، نو هم هغه د فی په دې نننی FIR کې چې کم پی ټی سی کې پېښي و شو، په هغه FIR کې هم هغه مقدمه
علي وزیر چې په کال 2000 د دسمبر په 14 نیولې شوی وو، تر 11 میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې دی. د سوراب ګوټ په مقدمه کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، محسن داوړ مخروران ګرځولې شوی، او په کراچۍ کې په دغه مقدمه کې نیولې شوی د پی ټی ایم د کراچۍ درې دیش خړی په ضمانت خوشي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
ستاسو له پیغامونو
مومی بسم اللہ دے د خوست ولایت څخه در سره پاڑی کې کیم تون زادا چې دلته د خونځو کې تبونو کمخ ډیر زیاده لتا څه څخه هیله کو شبدا ډل موږ سره مرسته وکړه.
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. دلته په هلمند ولایت کې په ډیرو سیمو کې مکاتب او مدارس چې دي هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډیر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډیر جګړو کې چې وو په هلمند کې هغه پال مکاتب او مدارس چې وو هغه هم غیر پاسي وو. زما د اسلامي عمارت د مشرانو څخه دا هیله ورزه ده چې باید دوی دې په جدید ډول توجه وکړي او دلته مدارس او مکاتب فعاله کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه شي.
السلام علیکم، زه عبد الستار مدني ننګرهار ولایت د پاملونه. هغه شهیدان چې ګورځي د شهیدان شوی دي دا غوښ چې غم نه کړی او دا غوښ خرچ او خوراک ختم شوی دی چې دې خلکو غم نه کړی. السلام
السلام علیکم، مر طالبان د مشرانو صداي در چې خپل طالبان دي خوندي کې او د څه ډیر اخترونه چاته ورکی کلمبر پیدا کې ډیر زوروي نظم ادا ته غام دی د دې د دې د صدر څخه سب څه کې او نشري.
یا زه خاصم زموږ د حالت د ګډون د ولایت څخه خبره په تماس کې یم. یو موږ د زموږ د سپری مختلف د څه څخه راغلي چې منځ مریض یم او سره مزرم یم د کړي د خوای نه درم مدري هیڅ مشمان هیڅ ما سره وسته سره سره دي د خپل مشمان هم دي تر سره دا باندې ته شاهي مو دي کیسه خرابه خلي خلو د هغه د سره دي ژوند خو وکړ څه کې باندې خو وکړ څه کې یو نه لې یو پکات یو د سره لرو نور نه خوراک شي نه شي یو کښې مشون تقریبا دس ورځې مخکې خرڅه کړې ده اوس بیا دا نور هم راکړې وړي مجبور یم دا نور هم خلاص کړم زما ساقي سربورم که ما پرې ورسوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوه منیمای ته ورسیدو. وړاندې د ځوان فکر اونیزه خبرونه مه هیروئ. خو اوس پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان ملي لوبډلې ته د نوي مشر روزونکي د ګمارنې لړۍ پیل کړې ده. افغان کرکټ بورډ وروسته له هغه دا خبره کوي چې د ملي لوبډلې له مخکني مشر روزونکي لانس کلوزنر سره تړون پای ته رسیدو دی. د جنوبي افریقا پخواني لوبغاړي لانس کلوزنر د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې د افغان ملي لوبډلې مشر روزونکي وګمارل شو چې د دواړو لوریو د هوکړې پر بنسټ په دغه تړون د روان کال د ډسمبر میاشتې په 1 نیټه پای ته ورسیږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د لانس کلوزنر په روزنه کې شپږ ورځنۍ لوبې کړې چې درې ګټلې او درې بایللې. په درې ټیسټ لوبو کې دوه بایللې او یوه یې ګټلې او همدا ډول په څوارلس شل اوریزو لوبو کې نهه لوبې ګټلې او پنځه یې بایللې دي. کرکټ بورډ ویلي چې د راتلونکو سیالیو لپاره به د لانس کلوزنر پر ځای بل وړ کس د نوي روزونکي په توګه وټاکي. خو یاده اداره په دې اړه وضاحت نه ورکوي چې له کومو مشهورو روزونکو سره یې په دې اړه خبرې کړي دي که نه. د بی ګروپ د فوټبال سیالیو په لړ کې پرون د قطر اف سي لوبډله له شاهین اف سي لوبډلې سره مخامخ شوه چې د قطر په ګټه 3-0 پای ته ورسېده. د دې ګروپ په دویمه لوبه کې د داوودزی لوبډلې د سالنګ ځوانانو سره لوبه وکړه چې د داوودزی لوبډلې په ګټه 0-0 پای ته ورسېده. همدا ډول نن چهارشنبه د مخابراتو لوبډله د توحید پر وړاندې او د چار اسیاب لوبډلې په دویمه لوبه کې د افغان ایلیټ لوبډلې سره لوبې وکړې. د فوټبال پرتګالي ستوري کریستیانو رونالډو د فرانسې فوټبال مجلې مدیر په دروغ ویلو تورن کړی. نوموړي له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي و چې د رونالډو هیله دا ده چې له تقاعد وروسته له میسي ډېر د فوټبال طلایي توپونه ولري. خو رونالډو ویلي چې دا د پاسکال فرابې احترامي ده چې د ده کړې او هغه دروغجن بللی. رونالډو ویلي چې دی د ځان او خپلو مینهوالو لپاره هڅې کوي نه د یو ځانګړي کس لپاره. رونالډو وروستی ځل په 2018 کال کې د طلا توپ ګټلی و خو له 2018 کال وروسته دا لومړی ځل و چې سږ کال په 5 غوره لوبغاړو کې د هغه نوم نه و او د طلا توپ میسي ته ورکړل شو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مې ومنه. هیله ده چې ورځ مو تر دې دمه په خیر تیر شوې وي. یوې بلې خبرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. د ځوان فکر په دې خبرونه کې د زده کړو په اهمیت خبرې کوو. البته دا معلومه خبره ده چې ډیرو ته به زده کړې مهم ښکاري، اهمیت په ورته لري. که څه هم هغه کسان چې زده کړې نه وي کړې د زده کړو په مهموالي ټینګار کوي، خو د وروستیو سیاسي تحولاتو او د اقتصادي ستونزو له کبله ډیرو ځوانانو پوهنتونونه پرېښي دي یا په دې باور شوي چې پوهنتون لوستل دوی ته ګټه نه کوي. تر دې دا خبره ښه ده چې دوی پوهنتونونه پرېږدي، یو بل کاروبار پیل کړي یا له هیواده بهر لاړ شي. نو نن په همدې پلمه په همدې اړه غږیږو د خپرونې له میلمنو سره چې زده کړې څومره مهمې دي او ځوانان باید په دغسې شرایطو کې څومره ارزښت ورکړي پرې نږدي. ځکه زده کړې کول د یوې یا دو ورځو یا د یوه یا دو کال خبره نه ده، بلکې د ټول عمر خبره ده. او ځوانان چې راتلونکی لري په کار د دې مسلې ته توجه وکړي. د خپرونې میلمانه مو د پوهنتون استاد ضیاء الحق فضلی، سیاسي او د ټولنیزو مسایلو کارپوه نصیر اخترزی، د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر انجینر شیر احمد فیضی او د کابل پوهنتون محصل نصرت الله ترنک دي. پایل به له ښاغلي ترنک څخه وکړو. دی خپل محصل دی په کابل پوهنتون کې دی. دی که د خپلو ملګرو او دوستانو په اړه راته ووایي چې په دغه وضعیت کې دوی د زده کړو په اړه او د زده کړو د مهموالي په اړه په کوم فکر او باور دي اوس؟
همکارانو او د رادیو ټولو اوریدونکو ته، زه خپل په دا باور یم چې زکه هر څومره ډېری مهم دي. د ځوان مسله ده، د آینده مسله ده، د ډېر وخت مسله ده، د شخصیت جوړونې پاسته، د کیریر جوړونې پاسته، په هر څه برخه کې اړینې دي، واقعاً ډېرې اړینې دي. هر څوک باید توجه ورته وکړي. خوالی بد بختانه اوسنیو سیاسی بدلونونو حالاتو د ډیرو خلکو انګیزه وځپله، خرابه یې کړه، ناهیلي سوال. او دا یو خبره باید اعتراف وکړو، ټول باید دا حقیقت ومنو چې د زده کړو یا د تحصیل له اهدافو څخه یا غایي اهدافو څخه د آینده یو همدا ده چې دی ورباندې یو رفاه اسانه او استاد ژوند ولري، د دې مکان لپاره یو څور باندې پیدا کړي چې آرام یې له خپل اولادو سره یې خپل وخوري. که څه هم یوې دغه معنوي باد ده او د دې مادي برخه کې هم طبعا مهمې دي او باید حتما ارزښت لري، باید ارزښت ولري. خو په اوسنیو حالاتو کې دغه یو هدف مطلقا محو شوی ده. لمن زما په نظر باندې که چیرې دوی په دې هیله باندې درس وایه یا زده کړې کولی، یا خلک په دې اوسو ورځو کې به جامع ته وړاندې کېدل، مثلا څلورم سینف و یا ماسټري فارغین و، په دې ورځو کې مو شاهدان زموږ ملګري همدارکه له ماسټري فارغان شول، خو بغیر له هماغه د ماسټري له سند نه چې په لاس کې لري نور هېڅ نه لري، هېڅ نه په لاس ورځي، ځکه سیاسي حالاتو ډېر څه ګراس راوستلو. په کومې هیلې چې درلودې، ګمارنې او وظیفه او دنده او هغه مسایل ډېر کم شولو، یا حتی بیخي په نشت باندې حساب دي. ګمارنې چې کېږي ټول له هماغه یو فشر څخه کېږي چې له مدرسو څخه راغلي دي. خیر، موږ دا نه وایو چې هغه نه وي، خو دغه ته هم باید ډېر پام وسي. مهم دي مسلکي خلک دي، د کار خلک دي، زحمت یې ایستلی ده، شپاړس کاله، اتلس کاله، دوه ویشتو کالو پورې تحصیل کړی دی، باید ارزښت ورکول سي. خو بیا هم همدا وایم چې له شنبه ځي او راځي، نو وي به نوي امکان دي تاسې خپله د اوسنۍ اداره دې شیانو ته متوجه سي، نظر ورته وکړي، مهمې وبولي. او دا کوم محصلین شته یا فارغان محصلین خو وروسته خبره فارغ خلک سي، مسترانو لیسانسان درته ګرځي، دوی توجه ورکړي او په نظام کې جای ورکړي، نور دې کار زمینه ورته برابره کړي.
استاد ضیاءالحق فضلي څخه پوښتو. فضلي صاحب، تاسو وکیدای شئ له ځوانانو سره په اړیکه کې د هغوی وضعیت ګورئ؟ په اوس وضعیت کې د دوی له باور زده کړې څومره مهمې دي، او دوی څنګه کولای شي چې مثال زده کړې خو په هر حالت کې مهمې دي، باید دغه د حالاتو سیوری په دوی دومره تاثیر ونه کړي چې له زده کړو یې شاته کړي؟
کور مودان دې کې هیڅ شک نشته چې علم رڼا ده، پوها او زده کړه دا په دې نړۍ کې، په دې ډیجیټل نړۍ کې او په دې یوویشتمې پیړۍ کې تر هر څه لوړ ارزښت لري. هیڅ هیواد، هیڅ ملت بریا نشي موندلی تر څو خپل ولس ته او خپل هیوادوالو ته د علم او د تعلیم او د تحصیل فرصتونه برابر نه کړي. له بده مرغه د طالبانو په راتګ سره نه دا چې یوازې ځوانان ناهیلي شول، د لوړو زده کړو، د پوهنتون استادان، علمي کادرونه له هېواد لاړل، مهاجر شول، دا تر ټولو لویه صدمه وه. هغه خلک، هغه په زرګونه ځوانان، هغه په زرګونه استادان، هغه محصلین، هغه د هېواد تر ټولو لوړه سرمایه وه. خل کال تیر حکومت په هغو ځوانانو باندې سرمایه گذاري وکړه تر څو وتوانېږي چې پوهنتون ووایي، لوړې زده کړې وکړي، د ماسټري د لیسانس په کچه باندې ځوانان په پوهنتونونو کې ورولول شي. تاسې تصور وکړئ چې په 2000 او 2001 کال کې په ټول افغانستان کې د ګوتو په شپې 200 ماسټران یا دکتوران پیدا کېدل. اما په 2006 او 2020 کال کې زرګونه زرګونه ځوانان له پوهنتونونو فارغ شول، له نړیوالو پوهنتونونو لوړې زده کړې وکړي، وروزل شول. د دې تر څنګ کابو 1 میلیون ځوانان د دولت تر چتر لاندې په دولتي ادارو کې وروزل شول، دوی تجربې ترلاسه کړې، دوی له ډیجیټل ټیکنالوژۍ سره بلد شول، دوی له نړۍ سره وصل شول، د نړۍ په ماډرن ژبه یې خبرې زده کړې. خو د دې لوی تحول له راتګ سره نه دا چې هر ځوانان له هېواده ووتل، بلکې ټول سیسټمونه په ټپه ودرېد. موږ بیرته 6 کاله وروسته لاړو چې دا زموږ د هېواد یو تر ټولو لویه ضایعه وه.
هغه خلک چې مسؤلین دي هغه د پوهنتون یا د ماستری یا د لیسانس یا د علم یا د عصري علم په ارزښت پوه نه شي، هلته ټول سیستمونه بې ارزښته کېږي. هغه که مکتب وي، هغه که پوهنتون وي، او هغه که د لوړو زده کړو ټولې ادارې دي. نو اړتیا دا ده، اړتیا دا ده چې نه یوازې دا چې په هېواد کې دننه افغانان یا علمي کادرونه چې پاتې دي هغوی باید خپلې مبارزې ته د فائدې کیفي نه کړي، بلکې محصلین ټول انقلابونه که تاسې په نړۍ کې وګورئ له پوهنتونونو شروع شوي. او اړتیا د دې لیدل کېږي چې اوس هم محصلین یا زده کړیالان هغوی باید خپل همت له لاسه ورنه کړي، خپله روحیه ونه بایلي، مبارزه دې وکړي. موږ د دې هېواد وګړي یو، په دې هېواد کې حق لرو چې واوسېږو، او د دې هېواد مسؤلین مسؤلیت لري چې د ځوان نسل د علم، تحصیل، تعلیم د فرصتونو د برابرولو لپاره کار وکړي.
مننه فضلی صاحب. ښاغلی اختر زی، له تاسې پوښتو، یو وخت دا خبره کېدله کله چې په لومړیو وختونو کې په افغانستان کې ښوونځي پیل شول، ډېرو خلکو خپل ماشومان، خپل اولادونه ښوونځیو ته نه لېږل، حتی نورو کسانو ته یې پیسې ورکولې، یا په اصطلاح مزدوران یې ورته نیول چې هغوی لاړ شي د دوی د اولادونو په ځای په مکتب کې حاضري ورکړي. هغه وضعیت ته په کتو تر اوسه پورې څومره وضعیت تغییر کړی، څومره خلکو ته، ځوانانو ته په ټولنه کې زده کړې مهمې شوې دي؟
سلامونه تاسو ته جناب هیواد صاحب، قدرمنو میلمنو ته، د افغانستان شریف ولس ته. بدبختانه باید ووایم چې نه تنها په افغانستان کې دغه موضوعات چې دي دا ډېر یو بد حالت کلی دي. اکثریت ولایتونه، اکثریت ولسوالۍ مخکې هم عارف همدغسې یو ستونزه درلودله، او اوس هم دغه ستونزه جدي شوې ده. گرچه لیس اخت تعالی ویلی دی چه علم پا نر و خزا بانی پرز دی، اما بدبخت آنه چه دقی دقیتا محترامونو شو پا زمین که تاستا بهتر معلومه دا چه دنی اکثریت انسانان پا دی توافق رسیدلی دی چه پرت دا پوهی نه، پرت دا تحسین نه، جوان ناممکن دی و نوشو کوله چه من پرمختگو کن. بدبخت آنه چه افغانستان که دقی حالت بیا یوزل آقا دوری تلارو چه هیڅ توقع هم نه کېدله، لکه په 2001 کال نه مخکې چې موږ پوهنتونونه په هغه شکل باندې نه درلودل، شفاخانې نه وې، نور داسې ټکنالوژي عصري نه وه. کله چې په دې تهالې زرې ترسره شولې، یو ځای ته راورسېدلو، پوهنتونونه جوړ شول، شفاخانې جوړې شولې، ځوانانو رقابتونه شروع کړل په کلو کې، په ولسوالیو کې، حتی په هره قریه کې به د تحصیل او د تعلیم پر سر باندې رقابتونه وو. جلکان الکانو سره همداسې خپلوان د تره زامن دی، او بل سره د دې ترڅنګ کلیوال دی، او بل سره د کانکور موضوعات. یعنی یو سړی به که مکتب نه فارغېدو، ټول به دې ته متوجه وو چې دا کله د کانکور نه فارغېږي او کومې فاکولټې ته ځي. هلته هم رقابتونه وو. د دې ترڅنګ پوهنتونونو کې د دوی د زده کړې ساوې یا واغسه، بیا د پوهنتونونو په سر باندې بحثونه وو چې زما زوی به کوم پوهنتون ته کامیابیږي، د ننګرهار پوهنتون ته به ځي، د کابل پوهنتون ته به ځي، د مزار ته به ځي. تر ټولو ښه پوهنتونونه پکې د کابل پوهنتون، د ننګرهار پوهنتون، همداسې د خوست پوهنتون، یو شمېر نور پوهنتونونه وو چې دې په سر باندې به رقابتونه کېدل. بدبخته نه باید ویم چې د سیاسي نظام په بدلون سره زمونږ نه تنها چې زمونږ ځوان نسل ته ارزښت ورنکړی شو، بلکې زمونږ معارف او زمونږ تحصیلي او پوهنیز نظام دا د یو سترې فاجعې سره مخامخ شو، دا د سیاستونو قرباني شو، او په زمین کې نتیجه هغه د ټولو هېوادوالو ته، او په زمین کې اوسنۍ حاکمې ادارې ته معلومه ده. د دې ترڅنګ یو شمېر همسایه مملکتونه هم زمونږ د ځوان نسل د رقابتونو نه چې د تحصیل په برخه کې ډار درلود، هغوی هم اوس په دې باندې پوه شوي دي چې افغانان آهسته آهسته نور وروسته او وروسته پاتې حالت ته ځي. یعنی دوی نشي کولی چې نور پرمختګ وکړي، ځکه مکتب بند شو، پوهنتون بند شو، یعنی په هغه شکل باندې تحصیلي مرکزونه چې هغه ټول د مخې بند شول، او یا هم که خلاص دي په ډېره ویره او په ډېره ډا. معرف باید د سیاستونو قرباني نه شي، هغه که دا حکومت یا که بل حکومت یا که هر حکومت دی.
د ځوان فکر خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. د زده کړو په ارزښت خبرې کوو. تر نکسې په بیرته تاسو ته راځو. تاسو هم مخکې یادونه وکړه، او د خپرونې نورو میلمنو هم یادونه وکړه، د اوسنیو ستونزو، تاثیرونو، او له هغو شرایطو چې زده کوونکي یا محصلان ترې متاثره دي. خو له دې ور هاخوا که دا بېخي یوې خواته کړو، زده کړې په هر حال کې مهم دي. یعنی ځوانان باید په دې اړه سوچونه کې چې ګنې پوس وخت کې مثال په دغه ځکه زده کړې هغومره ارزښت نه لري نو زه به نه کوم زه به پرېږدم ځم یو بل کار به کوم. په دغه فکر ولې ځوانان زده کړې نه کوي چې صحیح ده که مثال مات په حکومت کې کار نه راکول کېږي زه به زده کړې وکړم یو بل ځای به ځان ته ژوند او کار را جوړ کړم. ولې له ځوانان سره دغه فکر نه دی؟ ولې دومره ډېر له حالاتو متاثره دي چې بیا هغه تاثیر پرې دومره ډېر شوی چې دوی مثال زده کړې یا پرېږدي یا په هغه لیوالتیا او انګیزه یې ونه وایي چې مخکې دوی درسونه تعقیبول؟
بله هیواد صاحب، ما مخکې مې یادونه وکړه سپاره چې مهم دي په دې باندې سره قانې یو منه لایقت سپاره چې باید زده کړې وشي توجه ورته وشي او مخکې بوتل شي. ولې اوسنیو شرایطو یو وخت دا د زده کړو مستقیمه مخه یې ونیوله، بل یو بد نتیجه یې دا شوله چې په غیر مستقیمو لارو هم خلک مانی کړو. مثلا اقتصادي مشکلات په کورنۍ کې به پلار مقلا دومره یو څه معاش درلوده یا که درآمد درلوده چې د ماشوم یا د خپل زوی د تعلیم یا د تحصیل هغه د جیب خرڅ کې چې تر پوهنتونه یا تر مکتب ورباندې ولاړ شي، اوس هماغه ورباندې بند ده، کاروبار خراب ده، دوی خپله په څو جایو کې فکرونه بند دي، د وطن د فرار فکر ده، څو جایو ذهنونه مصروف شوي دي. زما په نظر خو یو غټ علت یې شاید هغه اقتصادي ستونزې وي چې مستقیم من اوس مجبوره کړي دي ودې ته چې یو بل کار باندې داسې کار شي ځین پاتې شي زده کړې او یا هغه ذهن یو څه ځینې په بل طرف باندې مصروفه شي دومره زیاتو توجه نه وي. خو بیا هم زه دا وایم چې نظامونه سیاسي حالات هر څه تغیر کړي دي بدلون کړي دي، ځوان نسل یا بیا تحصیل یې ورسره د واده آینده ده باید توجه ورته وشي، فکر ورته وشي او د آینده په نیت باندې باید ټول زده کړې وکړي تحصیل وکړي. نو امکان دې ستاسې ما ماشوم وایي چې په دې موسنۍ اداره کې تغیرات راشي یا بدلونونه راولي که ځان که اوسنۍ نه وي دا به هم دوامداره نه وي. نو په بیا کې د آینده لپاره باید
انجینر شیر احمد فیضی د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر هم په خبرونه کې را سره دی. فیضی صاحب کتا سره ته وایي چې دغه کومې ستونزې چې زموږ د خبرونې میلمنو یادونه وکړه چې مثال هغه ځوانان چې زده کړې کوي تر ډېره له اوسنیو حالاتو متاثره شوي دي، دغسې ځوانان چې مثال هغوی لوستې دي د زده کړو په ارزښت پوهېږي یا مثال ستاسې په څېر ټولنې لري، دوی څنګه کولی شي بېرته ځوانانو ته دغه قناعت ورکړي چې سمه ده کېدی شي حالات ښه نه وي ستونزې وي خو د دې معنا دا نه ده چې تاسو پوهنتونونه پرېږدئ، تاسو مثال لاړ شئ قاچاقي سفرونو ته مخه کړئ او زده کړې په نیمه کې پرېږدئ.
مننه سلامت سي. نو په دغه اړه دهنو مېلمنو مې تفصیل خبرې وکړې، دا یو ثابت او څرګند حقیقت ده او دا د پروردګار اعلی امر ده چې اقرا باسم ربک الذی خلق او همدارنګه هغه نورو شخصیتو برخو ته چې ګورو پیغمبر علی السلام په دغه مورد او واضح احادیث وړاندې شوی دی. نو بیا خصوصا په اوسنیو حالات کې د وخت اثر غوښتنه همدغه ده، ځوان نسل باید په مجهز عصري علوم او په فکري لحاظ په تخنیکي لحاظ په سیاسي لحاظ سمبال وي. نو دا د موږ غوښتنه نه بلکې د نړۍ غوښتنه ده، بیا د عصر غوښتنه ده، د وخت تقاضا همدغه ده تر څو موږ د نورو نړیوالو ځوانانو سره یا د سیمې او منطقې د ځوانانو سره ځانونه برابرو او یا د دوی سره موږ رقابت کړو په ټولو برخو کې په ټولو بودو کې. نو همدغه رقابت چې موږ کړی شو یوازنی د رقابت لاره تعلیم او تحصیل ده په اوسنیو حالاتو کې.
خو انجینر صاحب دغه باور څنګه ورکول کېدی شي ځوانانو ته؟ مثال په اوس وخت کې چې تاسې هم یادونه وکړه د خپرونې نورو میلمنو یادونه وکړه چې دوی له حالاتو متاثره شوي دي، دوی ته څنګه دغه باور ورکړل شي چې ګنې زده کړې مهمې دي مه یې پرېږدئ په نیمه کې مه ځئ ترې نه؟
خو باور خو دا څو بوتونه لري، له یو اړخه هغه مسؤولو چارواکو ته دغه دوی مسؤلیت راجع کېږي نه بلکې دوی مسؤلیت ده او باید راپی کړي هغه خبرې انګیزي چې ځوان نسل ورسره تمویلیږي تقویه کېږي تشویقیږي هغه باید دوی وکړي. او همدارنګه هغه کسان هغه ځوانان چې په ملي او نړیوالو معیاراتو یې ځانونه سنبال کړي دي، یعنې د علم په ګاډو باندې دوی سنبال دي، دې وړتیاونه د دوی د استعدادونو د هېواد په مختلفو اداراتو کې باید زمینه سازي وشي او د دوی د همدغو علمي او تخنیکي تجربونه دوی د هېواد د نورو
مسموریتو برخ دی هواد نور پر مختصو برخ دی دوی نه غټه وخت تل شي تر څو فری کچری یو کس په یو اداره کې مقرر شي دا خپل یو مثبت انګیزه مکمل یو ټولنې ته وړاندې کوي او لبل ارخه هغه ټولنیز کسان یا د ټولنې کسان یا د پانتون استادان یا دغه نور برخه کې موږ او تاسو چې په ټولنه کې دوی اړیکې سره لري دغه خلکو ته لازم او ضروري دی چې دا خلک همدغه تحصیل برخو ته تشویق کی ترغیب کی او دوی واسي چې موږ او تاسو د نجات او د پرمختګ لپاره همدغه تعلیم او تحصیل ده نو دغه مسؤلیتونه په تاسو دوی چې موږ او تاسو ته دي چې هر څوک خپل مسؤلیت په مسؤلانه ډول سره ترسره کړي هغه کا دی ممبر د لارې نه ای او هغه کا په ټولنیزو بودونه کې ټولنیز فعالان یا سیاسي فعالان او همدارنګه هغه مسؤل چارواکي چې دوی ته مسؤلیت راځي شوی دی همدغه خلکو ته باید زمينه سازي وکړای شي تاسو کورې چې دوی د کوم تکلیفونه او زحمتونه او ستړیا چې ګللې دوی نه دوی باید د ځان په مورید او د ټولنې په مورید دوی مسمیره ګټه ترسره کړي پورته کړي
ډیره مننه ښاغلی انجینر شیر احمد فیضی فضلی صاحب له ځینو ځوانانو سره چې په دې وروستیو کې مو خبرې شوې دي دوی وایي سره له دې چې پوهنتونونو ته نه ځي مثال پوهنتونونه تړلې دي خو دوی په کور کې هم څه نه وایي کتاب نه راخلي وایي دومره بیا انګیزې شوې دي چې کله هم کتاب را واخلي و پاڼې واړوي بیرته یې زر کېږدي نو هغه حوصله نشته چې دوی کتاب ولولي پوښتنه دا ده چې دوی ولې له دغو حالاتو ځان دومره متاثره کړی دی چې هر څه ترینه پاتې دي یو ډول یې له درسه زړه تورې کړي دي له زده کړو یې زړه تورې کړي دي ولې دوی دغه دومره ډیر بوج په ځان راوستی دی چې حتی هغه په کور کې چې هم دي کتاب نه راخلي نه یې لولي
له بده مرغه حاکمه ډله یا هغه خلک چې د چارو مسؤلیت په غاړه لري هغوی پوهنتون او مکتب ته ډېر ارزښت نه ورکوي دا یو څرګند حقیقت ده او له بده مرغه دا موږ په ټول افغانستان کې او د حکومت د چارواکو په هر کچه چې وي په هغې کې موږ ګورو نو کله چې دغه روحیه رامنځته کېږي چې پوهنتون یا مکتب یا لیک لوست یا کمپیوټر یا ډیجیټل ټیکنالوژي یا د بیان ازادي یا د علم په ګاڼه سنبالېدل هغه سره ډیر سرسری برخورد کېږي هغه د دې سبب ګرځي چې د ځوان نسل روحیه وځپي یو علت یې دا ده دوه میله کې دا د چې پروشي ډول باندې خلک په کابل کې یا په افغانستان کې په ټول هیواد کې آرام نه دي هغوی له نامعلوم برخلیک سره مخ دي د حکومت او د نظام تغییر تبدیل او په نړیواله کچه د افغانستان له ولس سره روان برخورد دا د ټولو افغانانو روحیه ځپلې هغوی په دې نه پوهیږي چې سبا څه کیږي بل ورځ څه کیږي کله چې یو سړی غمګین وي هغه هیڅکله نه مطالعه کولای شي او نه د ژوند نورې چارې مخته وړلی شي په دې یو بحراني حالت کې د اوس لپاره هر ځوان بلکې هر انسان افغانستان کې هغه نر ده که ښځه هغه په دې تشویش کې ده چې زه به نن څه کوم
خغلی اختر زایل تاسو هم د پښتنه کو چې سید دغه مسلې په یو اړخ باندې ډیر ټینګار وشو خو په بل اړخ چې خپل ځوانان دي دوی باید څه وکړي دوی مثال څنګه کولای شي بیرته هغه انګیزه او علاقه پیدا کړي مشکلات به وي ستونزې به وي خو دا د یوې دوه ورځو خبره نه ده مثال یو څوک زده کړې کوي اوس یې کوي لس کاله وروسته یې په درد خوري په یو ځای کې خو یو څوک اوس خپل درسونه پرېږدي زده کړې پرېږدي کېدای شي هغوی وروسته پښیمانه شي عینې بیا به وخت هم پې تېر وي او څه به کولی هم نه شي
مننه جناب هیواد صاحب یو شی په ډېر فساد سره ویم هغه دا دی چې د هیواد په اکثریت ولایتونو کې اوس هم ځینې پانتونونه ځینې تعلیمي مرکزونه شته چې دوی خپل فعالیت لري اما هغه د ایجاب موضوعات او هغه د کوم پروتوکول چې مثال تحصیلاتي علي او بیا د خصوصي پانتونونو سره یا تعلیمي مرکزونو سره وزارت معرف لري هغه بیل حساب د ځوانان هم زه په زیاته کچه باندې ملامتوم ځکه همدغه ځوانان دي چې دوی په یو شکل باندې کمپین هم شروع کړی دی البته په غیر مستقیمې ورته وی په مستقیمه توګه باندې ورته وی کله چې سیاسي نظام بدلیدلو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کابل په هوایي ډګر باندې یو بیروبار جوړ شو او ټول داس یو غوغا یو دغه راپورته کړل چې ولا بلا دا راغله او ټول د مخې د سنن تیرې او خوریا یعنی پدې کې کتا سي قتل وي هغه سپینګيري هغه مېرمن هغه په هر صورت باندې مازوان نسل الته ولاړو د ځوان نسل د هر کورنۍ درې څلور نفره پنځه نفره شپږ نفره د کاکا زامن د ماما زامن ورونه ورېرونه دا ټول به لاس ته نیولي او یو کاغذ به جالی جوړ کړی او دی به مخ په منډې وهلې په میدان وایي باندې چې څنګه د هېواد نه فرار وکړي او په زمین کې هغه تیاری ته څنګه ځان ورسوي. په هر صورت باندې ځوانان هم ملامت دي، دا ملامتیا زه هم ځوانانو ته ورګرځوم، زه شخصا زه خپل هم د یو ځوان په توګه باندې ځان ملامتوم، هم وجدان ته ملامت یم، هم د هېواد ته ملامت یم، هم د ملت ته ملامت یم. چې لا کل هر سړی که تاسې باور کوي وګورئ هېواد صاحب دوی اکثریت په دې فکر کې دي چې دا زما ایمیل ته کوم ایمیل راغلی که نه دی راغلی، زه څنګه کولی شم چې د هېواد نه فرار وکړم. هر کور کې په موټر کې په بازار کې په دکان کې په هر ځای کې چې تاسې وګورئ همدغه یو خبره ده چې ولا فلانکي ځای ته مې کیس تللی دی، ولا فلانکي هېواد ته ځم، ولا فلانکي هېواد ته مې ایمیل کړی دی، اسنادونه څنګه جوړ کړم. یعنی دلته داسې یو برداشت نه کېږي، داسې دی په خپل نه کېني ځان سره چې ووایي چې وروره زه خو یو مسؤلیت لرم د دې خاورې پر وړاندې باندې، د ملت پر وړاندې باندې. دا حکومتونه دي دا زیره زیره بدلیږي کله یو کله بل. یعنی مونږ د نظامونو پورې او د حکومتونو پورې تړاو نه لرو، مونږ د دې ملت یو، مونږ د دې هېواد یو. مونږ باید دا عقل لکه څنګه چې تاسو ویل چې باید خپل تحصیل ته په هر شکل باندې چې باید ادامه ورته ورکړو. ښه، یو د پوهنتون موضوع ده، یو د مکتب موضوع ده، هغه خو معلومداره خبره ده، اما یو خپل نورې زده کړې دي چې غیر د پوهنتون او مکتب نه موږ ترسره کوو. مثلا که زه مکتب کې ما به یو کورس ته مطلب یا په زمین کې یو بل ځای کې به کوم یو څه زده وو، یو بل چاته مې تدریس ورکولو، یا که پوهنتون کې به ومه دې ترڅنګ غیر هغې نه مطالعه مې کوله نور معلوماتو، یعنی نور څه وو چې هغه ما راټولول ترسو د انده د پاره یو خو راتلونکی زه ولرم. یعنی تنا دې ته باید اکتقا ونهشي چې ولا مکتب مې بند شو زما تحصیل نور بند شو، پوهنتون بند شو، زه نور نشم کولی چې مطالعه وکړم، زه نور نشم کولی چې نور اوس خو دا نړۍ عصري شوې ده، اوس یعنی اوس د ټکنالوژي ده، دلته انټرنیټ دی، دلته په مختلف مواردو باندې کولی شي آنلاین زده کړې وکړي. لکه څنګه چې مخکې زمونږ ملګرو هم اشاره وکړه ده چې اوس زمونږ یو شمېر ملګري په دې باندې چې تر څو څنګه کولی شي آنلاین پوهنتون رامنځته کړي. یعنی اوس مونږ ډېر پرمختګ کړی دی، د انټرنیټ د مختلفې مخابراتي شبکې دي، هغې انټرنیټ پکیجونه لري، یعنی کولی شي په ډېر کم امکاناتو سره مونږ کولی شو تر څو په آنلاین توګه باندې زده کړې وکړو او بالاخره د هغې نه په راتلونکي کې استفاده وکړو. زه راځم دې ته چې دلته مختلفې مدني ټولنې فعالیتونه درلوده، دلته مختلف احزاب هم فعالیتونه درلودل، دلته مختلف مشران هم فعالیتونه درلودل. ټول همدا یو چغه کوله چې مونږ د ځوان نسل د حمایه کوو، مونږ د ځوان نسل ملاتړ کوو، ځوان نسل باید پرمختګ وکړي، ځوان نسل ته باید د سیاسي مدیریت په انتقال کې کار وکړو. اما اوس اکثریت خاموشه شوي دي، یا دا چې د امنیتي لحاظ یو ډار دی، یا دا چې اقتصادي موضوعات دي، یا دا چې اما ښه خبره دا ده چې دغه د مبارزې دپاره باور کوي چې ولاکه نه اقتصاد ته ځینې وخت اړتیا شي، ولاکه یعنې چې ټول لار در باندې بند شي. یو سړی کې وغواړي چې درس وي هغه په هر ځای کې ویلی شي، یو سړی که مطالعه وغواړي چې وي هغه په هر ځای کې کولی شي. یعنی دا باید هیڅ باره نشي چې ولا نظام بدل شو، پوهنتون بند شو، مکتب بند شو، بس نور بند باید پلار اجلاس تر ځینې کینو او دوی ورځې شپې وشمارو تر څو موږ په تجربي توګه باندې د مرګ کندې ته لاړ شو. یعنی دا تحصیل او مطالعه نه کول دا تجربي مرګ دی.
خوشاله اوسې، ډېره مننه اختر زای صاحب د خبرونې د پای شېبې دي. ل خپلو ټولو میلمنو ښاغلي زیول حق فضلي، نصیر اخترزي، انجینر شیر احمد فیضي او نصر رت الله ترنک څخه ډېره زیاته مننه کوو چې وخت یې راکړ او په خپرونه کې برخه واخیسته. د زده کړو په ارزښت په غږېدو ستونزې وې میلمنو وویل، اشاره یې وکړه، او هغو کسانو ته چې مسؤلیتونه یې دي هم خبرې وشوې چې څه باید وشي چې ځوانان بیرته هغه علاقه یا هغه انګیزه چې د زده کړو په وړاندې لري هغه بیرته راپیدا شي. خو د دې تر څنګ وروستۍ خبرې دا هم وې چې ځوانان باید په هر حالت کې درسونه ووایي، زده کړې وکړي. دا د یوې دوو ورځو خبره نه ده، نه د یوه دوو درې کلونو خبره ده، بلکې دا د ژوند خبره ده. هغه ځوانان چې زده کړې لري ژوند به یې ښه وي، پرمختګ به کوي او آرامه به وي. خو هغوی که زده کړې په نیمه کې پرېږدي او حالات بهانه کوي یا شرایط بهانه کوي، نو کېدای شي بیا وروسته پښیمانه وي. د میلمنو خبرې همدا وي چې دوی باید مبارزه وکړي او زده کړې وکړي، په نیمه کې دې نه پرېږدي. دا خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
the
last de raha